السلام علیکم په افغانستان کې د ماپښین دوی بجې سوې تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. پر روان یو سات کې د مخکښو ښځو پروګرام خبريږي. مخکې تر دې چې پروګرام پیل شي د دې سات مهم خبرونه وړاندې کیږي. د جوجان ولایت په فیض آباد ولسوالۍ کې 14 امنیتي سرتیري وژل سوي دي. دفاع وزارت وایي چې په دغه کندي کې د پوځي عملیاتو له کبله 14 وسلهوال طالبان وژل سوي دي. د امریکا متحده ایالاتونه وایي چې په عراق او سوریه کې 15 هغه هدفونه په دقیق ډول ویشتلي چې د عراق دی او ایران پلوه ملیشه ډلې په کنټرول کې وو. د جوجان ولایت په فیض آباد ولسوالۍ کې 14 امنیتي سرتیري وژل سوي او 15 نور ټپیان سوي دي. د ولی وایند وایي دغو سرتیرو ته د افغان امنیتي ځواکونو پر پوسته د وسلولو طالبانو په ډله ییزه حمله کې مرګ ژوبله واوښته. د جوجان د ولی وایند عبدالمعروف آزر نن ازادي راډیو ته وویل سهار 3:30 بجې تر حملې وروسته نشته پیل سوي چې تر 15 بجو روانې وي.
در نتیجه ای درگیری ها متاسفانه 14 نفر از
نیروی بدمرغه په دغه نشته کې زموږ 14 امنیتي غړي د هواد او ملي نوامي سو د دفاع پر لار شهیدان سوي. زموږ 15 امنیتي سرتیري ټپیان دي او 2 تنه ورک سوي دي.
نفر هم لادرک است.
د ولی وایند وی هغه پوسټ چې حمله ور باندې سوي د ملي امنیت د ریاست مربوط و د دې حمله مسولیت چا نه دی منلای. بل خو د جوجان ولایت درزاب ولسوالۍ د تپې انتن سیمې امنیتي پوسټه تخلیه سوي ده. په درزاب کې د محلي پولیسو قومندان نصرت الله نن ازادي راډیو ته ویل دوی له خپل پرسونل سره نن غرمه د څرخیل وټوکو په مرسته میمنی ښار ته انتقال سوي دي.
امروز تمام نیروها را که به درزاب تپې انتن بود مکمل انتقال دادن.
دغه پوسټه له څمودې راهیسې د وسلولو طالبانو لخوا محاصره سوې وه. وسلولو طالبانو ویلي چې پر تپې انتن سیمه دوی کنټرول لري. د جوجان چارواکي وایي چې په سیمه کې ټول پوځي تجهیزات او وسایط د ملي اردو د الوتکو په حملو کې نابود کړای سوي دي. دفاع وزارت وایي چې په دایکنډي ولایت کې د پوځي عملیاتو له کبله 14 وسلول طالبان وژل سوي. دغه ولایت د دغه وزارت مرستیال وایند فواد امان نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه پوځي عملیات په ګجران ولسوالۍ کې سوي.
بشلته قریه را به گونه کامل از وجود طالبان پاکسازی کردن و بعد
پرلا سوزیات کلی لوصله ول طالبان تصفیه سی وی او په دغه عملیاتو کې 14 وسله ول طالبان وژل سی وی او زیات نور ټپیان دي. د دوی زیات اندازه وسله او مهمات د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو لاسته ورغلي دي. فواد امان وایي چې د عملیاتو پر مهال اتلور وسله ول طالبان نیول سی وی هم دي. وسله ول طالبان په دې اړه څه نه دی ویلي. راپورونه وایي چې د پاکستانی طالبانو د تحریک طالبان پاکستان یو مهم قومندان وژل سوی دی. د پاکستان امنیتي چارواکو نن دوشنبه ویلي چې د قاری سیف الله مسعود په نوم دغه قومندان د افغانستان په خوست ولایت کې وژل سوی دی. د ازادي راډیو د مشال اتسنګ خبريال هم د سرچینو په حواله وایي چې د تحریک طالبان پاکستان د حکیم الله مسعود د ډلې د قومندان او ویند وژنه تایید سوی ده. د مشال خبريال وایي چې قاری سیف الله مسعود پرون د خوست ګلان کمپ ته څیرمه د نامعلوم وسلولو په حمله کې وژل سوی او هم تخاور تاس پرل سوی دی. قاری سیف الله مسعود په تحریک طالبان پاکستان ډلې کې د ځانمرګو بریدونو عمده تره غنل کیدی. د افغانستان چارواکو د دې پیښې په اړه څه ویلي؟ د امریکا متحده ایالاتونو وایي چې په عراق او سوریه کې 15 هغه هدفونه په دقیق ډول ویشتلي چې د عراق د یوې ایران پلوه ملیشه ډلې په کنټرول کې وو. د امریکا دفاع وزیر مارک ایسپر پرون په خپلو خبرو کې وویل د امریکا دفاع وزارت په عراق کې د خپل پرسونل او ګټو د دفاع لپاره د F-15 ډوله جنگي الوتکو په مرسته تهاجمي اقدامات وکړل. دا حملې پر 15 هدف سوي چې په کتایب حزب الله پورې مربوط دي. دا د شیعه او داسي ملیشه ډله ده چې ایران ملاتړ کوي. دفاع وزیر وایي چې 3 هدف د عراق په لویدیځ کې او 2 نور هدف د سوریې په ختیځ کې ویشتل سوي دي چې د کتایب حزب الله ډلې د سوق او اداري مرکزونه یا هم د وسلو زیرمې وي. بل خو د عراق پوځي او امنیتي سرچینې وایي چې د امریکا په دغو برنویو حملو کې لږ تر لږه 14 ملیشه جنګیالي وژل سوي او تر 500 زیات نور ټپیان سوي دي. د امریکا دفاع وزیر دغه حملې بریالۍ بللې دي. په افریقا کې د امریکا د متحده ایالاتونو قومندانۍ وایي چې په یوه هوایي حمله کې په سومالیا کې د الشباب افراطي ډلې 4 غړي وژل سوي دي. دغې قومندانۍ پرون یکشنبه په ویلیام کې ویلي چې په افریقا کې د امریکا قومندانۍ د سومالیا د فدرال حکومت په همغږۍ هوایي حملې کړي دي. په ویلیام کې ویلي سوي چې دغو حملو کې په دوو سیمو کې د الشباب افراطي وسلوال په نښه سوي دي. بلخوا د سومالیا ولسمشر محمد عبدالله محمد پرون ماښام په یوه تلویزیوني وینا کې د وروستۍ حمله یو ناوړه تروریستي عمل بللی او غندلی ده.
وحلو باهي هي
دا ترور غمیزه باید موږ سره متحد کړي، باید د ترورستانو د ماتې لپاره له ځواکونو سره ملګري سو. دا هوایي حمله وروسته له هغې کېږي چې تېره شنبه د سومالیا په پلازمینه موګدیشو کې په یوه بمي چاودنه کې د معاصرانو په ګډون 8 کسان ووژل سول او 15 نور ټپیان سول. د سومالیا ولسمشر دا حمله وغندله. او د امریکا د تکساس ایالت په یوه لګڼې ګڼې ډکې کلیسا کې دوه کسان په ډزو وژل سوي دي. پیښه پر ځایي وخت پرون تر غرمې مخکې د فورت وورت په نوم سیمه کې سوي ده. بی بی سي او امریکایي رسنوي راپور ورکړ چې مشکوک حمله کوونکی د کلیسا د دوو وسلو لغړو لخوا په ځوابي ډزو کې وژل سوی ده. دې برید انګیزه تر اوسه معلومه نه ده. په امریکا کې په سپتمبر میاشت کې یو نوی قانون نافذ شو چې له مخې یې هغه کسان چې د وسلو جواز لري کولی سي چې له ځان سره عبادت ځایونو ته وسلې یوسي. خبرونه همدا وه. د خپرونې په پاتې شیبه کې د مخکښو شزو پروګرام خبريږي چې مریم توخی سره په دې پروګرام کې خبرې سوي دي.
مخکخه خزي
دا زدی رادیو در نوریدون کاو د مخکه خزید خبرونه مینوالو په سلامونو مو هر کله کوم. هیله مندم چې خوشاله ونی مو تیر کړی وی. بیا هم خوشاله يم چې یو زل بیا د مخکه خزید خبرونه واره ورسید. حوزه مریم توخی ستاسو په درنه چوپړ کې حاضر شیم. دوستانو البته د تل په سیر په خبرونه کې مخکه بریالی او ځوانه ملمنه البته لرو په خبرونه کې چې درنه خور مروه مینی د کورنۍ چارو وزارت ویان مرستیال سره ده. دې په کارونو بغږیګو د چ سمره ستونزې ګاللې دي سمره مبارزه کړي اوس څه کارونه کوي او همدارنګ د خزو لپاره څه کړي په دې موضوع ته بغږی غوخ په پیل کې به هغه لمنې ته خرغلاس يم. په خیر اغلی وخت
دې زیاته مننه مریم جانې. سلام تاسو ته همکاران ته اوس موږ ټول اوریدونکو ته ملن کومه بلنې څخه مو هله لرم راز مو تر دې د ما په خیر سره تیر کړی
کور ودان اغلی مینی. اغلی مینی د سپکتنه مطرح کو چې د زکړو پاړه چې چیرته مو زکړی کړی دي تر کومه کچه پورې
ډیره مننه مروه مینی. درویش کال مخ کې میدان وردګ ولایت کې وزیږیدل. عمل ته می خپل لمړنۍ درسونه ودا می پیل کړل. ورو راغلو کابل ته ځکه امنیتي وضعیت د ولایت د سنو چې موږ دلته وسکولې په آرام فضا کې ژوند وکړو او خپل درسونه ته دامه ورکړو. کابل کې می مکتب خلاص کړی بین للی مکتب کې او رسلغنه وست قضا او ترنولې لیسانس لرم او هڅه کوم چې ډیر ضرب ماستری ته هم شروع کوم ترڅو هغه د افغانستان خلک کوم غوښتنه چې له موږ څخه لري او میرمنې هغه زیار چې باسي هغه یو نتیجه ولري او ډیر ضرب ماستری هم شروع کیږي.
ډیر موږ هم درته بریالي توپونه غواړو. هغه لمنې یعنی تاسو زده کړې پیل کړې تاسو ول چې په میدان وردګو کې مستقل پیل کړې کوم ستونزو سره مخامخ شوي هلته په ټولنه کې خلکو اوس مهال څنګه
میدان وردګ اوس له هغو ولایتونو ده چې امنیتي لحاظ نه ستونزې پکې ډېرې دي. هلته اوس هغه وختونو کې خو ښه وه د نجونو لپاره زموږ د ورونو لپاره ښوونځي وه. حداقل استادانو کولی سوی په ارامه اعصابو باندې خلکو ته درس ورکړي اما ورځ تر بلې هلته سنتي ستونزې هم ډېریږي او هغه ډار چې د خلکو په ژوند کې ده ځکه هغه سیمې اکثرا د افغانستان د مخالفینو په لاس کې دي او هلته د مکتب یا د ښوونځي یا د درس ویلو یا د مدرسو امکانات د نجونو لپاره ډېر کم سوي دي. د افغانستان حکومت په پلانونو کې یو همدا ده ځکه میدان وردګ له ولایتونو دي چې ډېر نږدې دي مرکز ته پلازمېنې ته ډېر نږدې دي او لوی ستونزو سره مخامخ یو. هلته نو ځکه په هغه وخت کې بیا هم ښه وه موږ هغه لومړني درسونو لپاره موږ ته فضا برابره وه او دا امکانات شتون درلوده. اما لوی ستونزه اوس دا ده چې زه ډېر زیاته خوشینه یم خپل ولایت ته خپل غذای ته چې هلته زیږېدلې یم چې نجونې نسي کولی اوس په هغه امکانات هغه لومړني امکانات چې حداقل موږ درلودل متاسفانه اوس یې نه لري. اما د دې ولایت خلکو ته او نجونو ته د افغانستان حکومت او د کورنیو چارو وزارت په نمایندګۍ سره باید ووایم چې ډېر ضربه لکه هغه نه یا لس ولسوالۍ نورې چې په بېلابېلو ولایتونو کې پاکې سولې له مخالفینو څخه میدان وردګ به هم له هغو ولایتونو وي او بېرته به د میدان وردګ خلک او په ځانګړې توګه نجونې به راوګرځي هغه انساني ژوند ته او خپلو هیلو ته چې دوی لري په دې ولایت.
موږ هم هیله مند یو ځکه امنیت یوازنۍ ستونزه ده چې په افغانستان په ډېرو ولایتو کې همدغه ستونزه شته او د دې ستونزې له وجې ډېرې ښځې ډېرې خویندې له ښوونځي او د خپل حق حقوقونه یا شاته پاتې ده. هیله مند یو چې دغه ستونزه د خیر په ټول افغانستان کې
حل
شي. څنګه یعنی د چا حمایت سره ډېر و چې ماشاءالله دې کچې ته ورسېدل؟
مننه کوم تاسو نه ما می خپل کار له رسنۍ څخه پیل کړ. ډیره موده مې په رسنۍ کې کار کول، هغه وخت آشنا سولم او په یو داسې یو کورنۍ کې زه زیږېدلې یم چې ټول په رسنیو کې کار کوي، یعنی له کوچنیوالي نه ما ته د رسنۍ په اړه آشنایي له خلکو سره دا چې خلکو سره ته په اړیکه کې اوسې څومره دا ژوند د خوند وړ ده، ځکه خلک تانه حمایت کوي. ډېر لوی حمایت د خلکو ما سره ده یوه موضوع دا ده. بله موضوع دا چې د افغانستان په ژوند کې یا د افغاني جنو په ژوند کې هغه څه چې ډیر مهم دي د پرمختګ لپاره هغه د کورنۍ ملاتړ ده. څومره د کورنۍ تاسو ولاړ ده، څومره تاسو لارې هواري. زه له هغو استثناءاتو د افغانستان د جنو یم، شاید چې ډیر کمی وي دلته چې کورنۍ تر ملاتړ کوي یا هم تر څنګ دريږي او کوشش کوي چې دوی ته هغه ژوند برابر کړي چې دوی غواړي. زه له هغه استثناءاتو هم چې له نیک مرغه ما سره مې کورنۍ درېدلې ده، له پایل څخه تر اوسه یې حمایت رانه کړی ده. داسې هم نه سویلې چې په افغانستان کې ستونزې نشته. نجونو لپاره ستونزې بېخي ډېرې دي. شاید وایو چې ډېرې استثنا نجونې به وي چې هغو له ستونزو سره مخامخ نه وي، یا هم دوی ستونزې ونه لري. هغه کاري محیط کې وي، که ښوونیز محیط کې وي، که د پوهنتونونو محیط کې وي، که په کورنیو کې وي. حتی اقل موږ له یوه ځایه تر بل ځایه چې ځو، هغه اجتماعي ټولنیزې ستونزې چې موږ ته جوړې شوې دي، د دې ګالل هم سخته. اما یوه مسله چې بیا ډېره مهمه ده، د دغو ټولو ستونزو د حل لاره د کورنۍ ملاتړ کېدلی سي. او لنی که مرغه ما سره می پلار، ما سره می مور او زما خورکی پوره ملاتړ یې درلودلی ده. نو ځکه زه فکر کوم د ما د بریالیتوب یو دلیل هم دا ده.
ډېر ښه. واقعا واقعا که هر ځوان سره یا هر ځوانې سره یا هر خور او مور سره چې کورنۍ ملاتړ وي، هغوی اطمینان چې تر سیږي. دوستانو تاسو هم کولای شئ چې اړیکه ونیسئ او په خبرونه کې راسره ونډه واخلئ. 0999 45 40 همدارنګه 0022 255 موږ د اړیکې شمېرې دي. نو تاسو هم کولای شئ چې اړیکه ونیسئ، د اغلې امینې نه کوم پوښتنه ولري هم مهرباني. نو بیا هم فکر کوم چې اړیکه لرو، اړیکه برا واخلو. بګور چې څوک دی. بل اسلام علیکم. بل اسلام علیکم. اړیکه پرې شوه. نو اغلی امینی، په دې یعنی تاسو مخکې یادونه وکړه چې درویش کاله مخکې تاسو میدان ورته کې زیږېدلې، یعنی تاسو درویش کاله نه یاست. سن مو ډېر یعنی کوچنی ده، او په دې کوچني سن کې تاسو ماشاءالله د کورنیو چارو وزارت ویان مرستیال استئ. څنګه مو دغه برخه انتخاب کړه؟
لږ وخت چې زه له مکتب څخه فارغ سولم، یو یوازینۍ هیله مې دا وه چې ما خلکو پیژني، یعنی لکه زما پلار چې پیژني، لکه زما تره چې پیژني، یا زما نورو کورنۍ کې هغه کسان چې رسنیو کې کار کوي او له سختیو سره مخامخ شوي دي. ما هم غوښتل چې له همغو جملو کسانو څخه اوسم، ځکه مې کار لومړی له رسنیو څخه پیل کړ او ډېر علاقه مې هم درلودله دې ته چې رسنیو کې کار وکړم، اړیکې ولرم خلکو سره، له رسنیو سره. وروسته له هغه نه د افغانستان د آزاد او عادلانه ټاکنو بنسټ یا فیفا ویاند سوم. نو هغه زمان زه پوه شولم چې ویاندی یا هم د یو ادارې یا ارګان ویاندی په حیث باندې کار کړل هم اسانه کار نه ده، ځکه ته د ټول ارګان د ټول نهاد او هغه غړي چې هلته کار کوي ته د هغو مسؤول یې چې ځواب ورکړي خلکو ته. اما په عین حال کې دا خوند هم لري، ځکه ته جوابګوی د افغانستان خلکو ته، جوابګوی هغو کسانو ته چې دوی عملا تا سره یو ځای کار کوي چې هغه زموږ رسنیز همکاران دي. وروسته له هغه نه یو کال څخه مې زیات فیفا کې کار وکړ، انتخاباتو نه ټاکنو نه مو نظارت کاوه. ډېره ثقیله دنده وه، ډېر سختې ورځې مو ولیدلې. هغه ورځې چې د افغانستان ټاکنو خلکو ولیدلې و میاشتنۍ ټاکنې مو نظارت کړلې، لیدل مو چې څه کېږي، خلک څه کوي. او ځینې خلک په هغو ټاکنو کې له تقلب سره مخامخ شوي وو، تهدید سولو، ځکه هغه کمشنران له بده مرغه وایم یا له نیکه مرغه چې بندي سوله، څارنوالۍ ته معرفي سوله. د دغه عدالت د تامین لولو لپاره مو شپه ورځ کار وکړ. وروسته له هغه نه کورنیو چارو وزارت له ما څخه وغوښتل چې راسم دوی سره مرسته وکړم او د دوی همکاره واوسم، ځکه په رسنیو سره همکاري هغه هم د یو داسې وزارت چې کلیدي وزارت ده، ټوله ورځ له خلکو سره دوی اړیکې نیسي. حتی زموږ ډېری همکاران دا ټوکه کوي، یو کس چې افغانستان کې په هغه ورځ زیږول کېږي تر هغو چې مړ کېږي، کورنیو چارو وزارت سره هره ورځ په اړیکه کې ده په بېلابېلو برخو کې. نو دوی له ما څخه وغوښتل. ډېری خلک دا سوال کوي چې څنګه داسې زر راورسېدلې. اما دا زر رسېدلو تر شا ډیر زیات زحمت هم ده، یعنی داسې هم نه ده چې افغانستان کې دی یو ورته پښتانه اوسي، یو ورته میرمن اوسي، انجلۍ اوسي، بیا هم په داسې یو ټولنه کې چې د افغانستان خلک تر اوسه هم میرمنو ته د دې اجازه نه ورکوي او د منلو وړ هم نه دي ورته هغه میرمنې چې د باندې کار کوي. تر دې ځایه رسیدل ډیر زحمتونه مې هم وایستل، اما خوشحاله یم چې د اقل د افغانستان خلک له ما څخه راضي دي او دوی یو مثبت دید د ما په اړه، زما د کورنۍ په اړه لري، دا د قوت نقطه ده ماته.
واقعا یعنی هر بریا ته څوک یعنی رسیږي یو قرباني به ورکوي، تر څو چې قرباني ورنه کې څه لاسته نه راوړي. تاسو به کوم قرباني ورکړي؟
تاسو باور وکړئ چې لږ وخت زما کورنۍ زما دوستان له مانه ګیله کوي چې ته مصروف یې یا مثلا موږ سره نه سی لیدی، یا ډېرې مواردو کې هغه کسان چې کار کوي هغو هم هغه انساني ژوند ته اړتیا لري، موږ تفریح ته نیاز لرو، موږ له خپلو خپلوانو سره لیدلو ته اړتیا لرو، موږ اړتیا لرو کورنۍ سره کینو، پرته له کاره هم ژوند ولرو. اما تاسو باور وکړئ چې ما دا قرباني ورکړې ده. په ډېر کم سن کې زه فکر کوم ما ډېر څه له لاسه کړي چې ما باید دوم نظر له لاسه نه وای ورکړي. یعنی شپه ورځ مصروفه یم، شپه ورځ له خلکو سره له رسنیو سره په اړیکه کې یم، زه له دې کار عملا خوند هم اخلم. اما یوې خواته چې بیا ګورم چې ژوند تېرېږي، مګر ما له دغه درویش کلن ژوند څخه هغه هیلې چې یوه ځوانه نجلۍ یوه ځوانه میرمن لري ما هغه نه دي لیدلې، یا مې هم دا لاره مې خپله ځان ته انتخاب کړې ده، زه پوهېږم. اما ډېری وخت شاید دغه د ما لویه قرباني وي چې وخت پوسم چې ژوند ټول تېر سه، اما زما د هغه د ځوانۍ د شدت ورځې ما په ډېر مصروفیت سره تېرې کړې.
واقعا یوازې تاسې به داسې نه وي، هغه مېرمنې چې ټولې د کوره بیرون کار کوي او زده کړې کوي حتما دغه موضوعات سره مخکې یو دا قربانیانې ورکړې دي. بیا هم اړیکه راخلو، ګورو چې دوستان څه وایي. بل اسلام علیکم.
وعلیکم السلام.
مننه، تاسې ښه یاستئ؟ څوک د کوم ځای نه؟
زابل ولایت څخه مالیک نیولې ده. عبدالمجید
مجید ورور په خیر اغلی زابل ولایت نه مهرباني مروه امینیز من ملمانه را کوم پوښتنه لري ترینه.
او بخښي دا مروه امینی پوسټ سره ملمانه ده، کورنۍ چارو ویان هم ده.
بله بله، د کورنۍ چارو وزارت ویان مرسیاله. مهرباني مجید ورور، رو جانا دودی خپل لاسته راوړنې دي، مخکښې ښځې ده، خپرونه ده، او دودی په خپلو کارونو باندې بحث کوو چې دوی کوم کارونه کړي ټولنې ته. تاسې به راډیو نه اورېدلې، نو پس د دې واورې بیا به د خیر په دې موضوعات پوه شي بیا به اړیکه ونیسي. مننه کول ورور نه چې اړیکه نیولې، خو راډیو نه اورېدلې. دوستانو نو اول راډیو واورئ، په موضوع ځان خبر کړئ، بیا اړیکه وسئ چې پوښتنه رانه مطرح کړئ. نو بیا هم اړیکه لرو، ګورې چې څوک دی. بله اسلام علیکم. بله اسلام علیکم.
بله السلام علیکم.
خاص ته جوړ په خیر، څوک د کوم ځای نه؟ روچانه لږ څه ځای ته تغییر ورکړه چې آواز موږ ته سم راشي، او بیا درته نوم وایي چې څوک.
او سه سلواز
بيخي سم شو څوک.
او نومړي هوتا ته همدارنګ د تاسو رادیو کډرمنه ملمانه ته همدارنګ د آزادې د ټول او دونکو ته سلامونه نه کېږي، احترامات وایم.
وعليكم السلام.
او حکمل يم د پکتیا څخه.
مهرباني حکمل وروره، څه پوښتنه لرئ؟
مننه ملمانه سمدا پوښتنه ده چې د اوس امنن د کورنۍ چارو وزارت د استازیتوب کوي، آیا د افغانستان د ښځو په حقوقو باندې چې د کورنۍ چارو وزارت کومه برنامه د امنیت د تنظیم لپاره یا کومه بررسي لري او کنه لري، او که لرلی څومره پلی کړی ده، او کنه د افغانستان د ښځو د حقوقو یا د ظلمونو مخنیوي په خاطر باندې.
مننه کور ودان. مننه کول ورور نه غلی امینی پښتنه مخست.
پرته له شک د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت سره لدی چې په دې اخرو کې کوشش کوي د هغو میرمنو لپاره چې په دې وزارت کې کار کوي یو سالمه فضا جوړه کړي. موږ کوشش کوو چې ټول افغانستان کې میرمن له تاوتریخوالي سره مخامخ نسی، ځکه همدا هغه د پولیس اصلي دندې ته کور وګرځو. همدا ده چې قانون عملي کړي، په خلکو د ټولنې نظم او امن وساتي. کله چې وایو نظم، په دې معنی چې عدالت تامین وي د افغانستان ټولو وګړو ته، او هیڅ هیڅ څوک له تاوتریخوالي سره مخامخ نسی. هغه که میرمن وي، که زموږ یا هم هر هغه بل څوک چې وي. په تېرې میاشته کې د جلالت مآب رئیس صاحب جمهور په حکم باندې د تاوتریخوالي د محوه کولو لپاره کومه کمپاین شروع سوی وه. په 15 د نومبر باندې یو 14 ورځنی کمپاین وه د افغانستان د ټولو میرمنو د تاوتریخوالي د له منځه وړلو لپاره. هغو میرمنې چې تر اوسه هم په لرې او پرتو سیمو کې له تاوتریخوالي سره مخامخ دي، ځکه له بعده مرغه په د 13 کلونو کې هغو کسانو چې د ښځو په نامه باندې دلته فعالیتونه وکړله، دا پروژه ای کارونه نه پروسه ای کارونه. تر اوسه هم د افغانستان په لرې او پرتو سیمه کې یو میرمن سوځول کیږي، یو میرمن همدا اوس هم وهل کیږي، یو میرمن همدا اوس هم تاوتریخوالی ورسره کیږي. او که راسو د تاوتریخوالی اصلي تعریف ته، نو هغه زه فکر کوم چې له ټولو میرمنو سره پرته له استثنا دا تاوتریخوالی کیږي. اما مهمه یې دا ده چې شاید موږ سره لفظي وي، شاید موږ سره اشاروي تاوتریخوالی کیږي، اما داسې میرمنې شته چې هغو سره د وهلو ټکولو موضوع رامنځته کیږي او تاوتریخوالی ورسره کیږي. د دغو مواردو د منځه وړلو لپاره یوه مشترکه کمیټه جوړه سوله چې په هغه کې به په ولایاتو کې امنیه قمندانان وي، په راس کې او خپله د کورنیو چارو وزارت په مرکزي دفتر کې چې دلته کابل کې ده، د وزیر صاحب په ریاست به دا کمیټه جوړیږي. هر هغه میرمنه چې له تاوتریخوالي سره مخامخ کیږي هغه ته به جدي رسیدګي کوو. هیچ چاته به د دې اجازه نه ورکوو چې یو میرمن چې هغه لوی قشر په افغانستان کې ده، یو میرمن یعنی یوه کورنۍ تغیر سره څنګه تاوتریخوالی کوي، او په هیڅ مورد کې به موږ دغو خلکو ته اجازه نه ورکوو. دغې کمیټې خپل کار هماغه وخت پیل کړ چې 15 نومبر وه، او د محو خشونت یو کمپاین پیل سه د ولسمشر په حکم باندې 14 ورځنی وه، او فعالیت یې شروع کړی ده. موږ له رسمي او غیر رسمي چینلونه درې د اړیکې شمېرې خلکو سره شریکې کړي دي، چې سبا بیا د همدغې خپرونې په لړ کې بیا هم شریکې کړم چې که دوی له تاوتریخوالي سره مخامخ کیږي موږ ته د اړیکه ونیسي. پولیس به ډېر زر اقدام کوي، او موږ به هیڅ یو افغان ته د تاوتریخوالي اجازه نه د ښځې پر وړاندې نه هم د نارینه وو پر وړاندې ورکوو.
څومره به دغه پروسه ستاسو په نظر یعنی ګټوره تمامه شي؟ تر اوسه پورې داسې اړیکې راغلي دي، داسې قضیې ثبت شوي دي که نه؟
موږ دا کار د خپلو همکارانو لپاره پیل کړ، ځکه ډېری وخت کله چې موږ د 3,950 نظامي میرمنو په اړه غږیږو چې هغه پولیسو په لیکو کې کار کوي، او له 1000 څخه زیاتې ملکي میرمنې موږ سره په وزارت کې کار کوي، اول مو کوښښ وکړ چې د دوی ستونزې حل کړو. ځکه کله چې ته غواړې یو تغییر راولې، یو بدلون راولې، له خپل کوره یې باید پیل کړي. د تا د کور په منځ کې کله کومې میرمنې سره تاوتریخوالی کیږي او ته ځې بیا د باندې کله یو کور جوړوي، دا خو ناممکنه خبره ده. موږ د خپلو خویندو لپاره چې دلته کار کوي موږ سره دا کمیټه جوړه کړله، ډېره مؤثره تمامه سوله. اول موږ کوښښ وکړ چې دوی اعتبار وکړي په دغه کمیټه باندې، ځکه دوی خپل شکایت را رسوي، د دوی هویت به پټ پاتې کیږي. دوهمه مسله دا چې که دا کمیټه خپل کار پیلوي، میرمنې به بیا وروسته له غنه له ستونزو سره نه مخامخ کیږي. دوهم دا چې په عادلانه شکل باندې دغو ستونزو ته رسیدګي وکړو. 50 قضیو ته د میرمنو چې پولیسو په لیکو کې وي موږ رسیدګي ورته وکړه، او هغو خوشبینه هم دي، خوشحاله هم دي دغه حرکت څخه. او اوس مو چې د ټول افغانستان د میرمنو لپاره دا پیل کړی ده، هماغسې چې د کورنیو چارو وزارت په منځ کې موثریت خپل درلود، له نورو میرمنو سره به هم موثریت موږ د افغانستان د خلکو سره شریک کړو. او انشاءالله یا میاشت وروسته، ځکه موږ منتظر یو چې هر درې میاشتنۍ قضیه چې په درېیو میاشتو کې موږ سره ثبت شوي دي او موږ هغو ته رسیدګي کړي، بیا یې جمعي شکل باندې له رسنیو سره شریک کړو.
اغلې همینې که دغه شمېرې ووایي چې زموږ خویندې هم کولی شي په کومو شمېرو اړیکه ونیسي، او بالاخره کوم تاوتریخوالی چې ورسره شوی وي یا کومه ستونزه ورته پېښه شوې هغه په ډاډه سړه سره ووایي. ځکه ځینې وخت ښځې د دې نه هم ویره لري که زه خپله یعنی مشکل چاته ووایم پسته به راته ستونزه پېښه شي،
پرته له شکه
پسته به د کورنۍ د خوانه زه تهدید شم، پسته به د خاوند خوانه تهدید شم، او نور مشکلات به. زیاتره ښځې خپلې قضیې د همدغې موضوع دپاره نه څرګندوي او پټې ساتي. نو اوس څنګه تاسو ډاډ ورکوي چې دغه پټه موضوع ده او د دوی هویت نه رسوا کېږي؟
لکه هماغه څنګه چې موږ همیشه وایي، اصولونه له شمېرې ته تاسو اړیکه ونیسئ، امنیتي ستونزې له موږ سره شریک کړئ، او دا ستاسو هویت به پټ پاتې کیږي. او تر اوسه پورې هیڅ داسې یوه قضیه نه لرو چې زموږ هیوادوالو د موږ ته زنګ وهلی وي او موږ به د دوی قضیه برلا کړې وي یا د دوی له کوم بل امنیتي ستونزې سره مخامخ شوي وي. خوشبختانه په دغه برخه کې زموږ همکارانو زخت زیات کار کړی دی. اوس مهمه مسله دا ده چې همدغه کمیټه چې کار کوي د ډیرو با اعتبار خلکو کمیټه جوړه شوې ده، ځکه خپله وزیر صاحب کله چې په راس کې دایوي او وروسته له غنه نورې مقدمو ته جدي هدایت ورکړل سي، او دا د افغانستان د ولسمشر حکم ده چې هیڅ یوه دولتي اداره له دغه حکم څخه د سرپیچۍ اجازه هم نه لري. او هغه په نظام کې خو زموږ هیوادوال ډیر پوهیږي چې په نظام کې سرپیچۍ یا هم تمرد له امر څخه حتی ډیر لوی اجازه لري. نو دا کمیټې چې جوړې شوې دي په ډیر جدیت سره به رسیدګي ورته کیږي، او انشاءالله د خبرونې په آخر کې به زه درې د اړیکو شمیرې هم زموږ خویندو ته اعلان کړم چې په افغانستان په لرې او پرتو سیمو کې زموږ غږ اوري او له تاوتریخوالي سره مخامخ دي.
موږ هم په تم یو د خیر بیا هم د اړیکو شمیرې اعلانوم. دوستان کولی شي چړي کوم سي 0999 همدارنګه شال 1540 هم دارنګا 0800 822 255 موږ د اړیکې شمیرې دی اړیکه را واخلو. دوستان ته به هم وخبر کو. بل اسلام علیکم.
سلام علیکم مریم جان، تو ښه تاسو او ملمنیا ته سلام وایم. جعفری لیلمن بل تلیفون ته لیکم.
په خیر اغلی جعفری صاحب، مهرباني کوم پوښتنه لري؟
زما د ملمنیا سره خالي د لیلمن پوښتنه ده چې د افغانستان خپلې کوندې او استعمالو دیوال د شدي او انجینر او ماشمال سره یعنی تا د حکومت له لارې یا د خپل شخصي لارې د دوه سره څومره امداد یا کومک کړی؟
کوروادان جعفر صاحب کوروادان مننه کو. غلی امینی
هغه میرمنی چې په افغانستان کې ملی پولیسو میرمنی وي او پولیس خپل شهیدان شوی دي، هم د معلولینو په جمع کې دي. څه اصلا نه غواړم د معلول کلمه از موږ همکارانو ته استفاده سیمو غو ته کسان وایو چې په متفاوت او ورتیا وباندې له موږ سره بیرته کار کوي. د شهیدان لپاره چې د پولیسو هغه کندی پاتې کیږي، هم د دوی یتیمان پاتې کیږي، او غوته خو اوله کې د دوی یو کلن ماش ورکول کیږي، هغه د دوی د نظامی رتبه پر اساس باندې چې رتبه چی شي دا او د څومره ماش اخستم د میاشتې په لړ کې د یو کال ماش ورکول کیږي. وروسته لغه نه ډیره منظمه پروسه د دې لپاره جوړه سول چې هغه د شهیدانو کورنیو ته او د معلولینو کورنیو ته باید ځمکې ورکړل سي، چې د ټول افغانستان کې په یو ډیر جدي او قاطع تصمیم د حکومت او د کورنیو وزارت رهبری و چلنی که مرغه مګن شمیر خپلو د شهیدانو کورنیو ته او د معلولینو کورنیو ته دا کار هم کړی ده. په دې اواخرو کې ځکه کورنیو چارو وزارت کې ستونزې ډېرې وي، موږ مشخص ډیټابیس له خپلو کارکوونکو نه درلوده، څو ورسیږي دې ته چې موږ خپلو شهیدانو څخه یو منظم ډیټابیس ولرو یا خپلو معلولینو څخه. د کورنیو چارو وزارت نوې رهبری یو یوازینی کار چې وکړل، هر کار ته یو سیستماتیک برخه جوړ کړله. اوس موږ په مستقلانه ډول یو ریاست لرو د شهدا او معلولینو په نوم باندې چې دغو دنده هم دا د ولسمشر په حکم باندې چې شهیدان زموږ هغه کسان دي چې د موږ د ژوند د ساتلو لپاره یا د موږ د امنیت د ټینګښت لپاره دوی خپل ځان له لاسه ورکړی ده، او دا د ټولو ایماني وجداني دنده ده چې د دغو کورنیو وضعیت ته رسیدګي وکړي او احوال یې ولري چې د کورنۍ په کوم وضعیت کې دي. ریاست جوړ سه ټول شهیدان په ټول افغانستان کې د پولیسو مربوط کړي، او همدارنګه په دفاع وزارت کې زموږ همکارانو همدا کار وکړ چې هغه کسان چې د اردو سره دوی کار کړی او شهیدان شوي یا معلول شوي همدارنګه په امنیت کې موږ مشخص ریاستونه جوړ کړل په دریو امنیتي نهادونو کې او ټول شهیدان ثبت شول. اوس مو چې کار کړی د معلولینو لپاره چې کورنۍ یې بیرته عاید ولري، هغه دا ده چې موږ معلولین ارزیابي کړل. ګڼ شمېر معلولین چې هغه په جنگ کې معلول شوي دي موږ بیرته کورنیو چارو وزارت کې ونیول د دندې لپاره تر څو مستقلانه خپل معاش واخلي لکه یو نورمال انسان، ځکه یو کس کې په جنگ کې پخاله لاس ورکړي او هغه بیرته نشي کولای جنگ ته لاړ شي، اما فکر خو یې کار کوي، قلم خو اخیستلی سي، موږ سره خو په اداري برخه کې مرسته کولای سي. بیرته معاشونه ورته اول اسول او دوی یو نورمال کارکوونکی حسابېږي. اوس د شهیدانو کورنیو لپاره د دوی د یو کلن معاش موضوع، ځکه په تېرو وختونو کې سرتیری خیالی و نو شهیدان هم خیالی و. هغه سرتیری چې هیڅ ستانه هغه به معاش اخیسته، هغه پوسته چې هیڅ په افغانستان کې به ونه هغه به پیسې ورته ورکول کېدې، هغه بیز به هیڅ جوړېده نه پیسې به یې اخیستل کېدلې. دغه ټولو لپاره موږ منظم سیستم جوړ کړ. نن ورځ ټولې پوستې، ټول بیزونه، ټول سرتیری زموږ په یو مشخص ډیټابیس کې ثبت دي. اپ سیستم موږ جوړ کړ، افغان پرسونل پیمنټ سیستم چې د دوی د معاشاتو سیستم ده، د ټولو سرتیرو معاشونه بانک اکاونټ له خوا د دوی ورکول کیږي. نو اوس د کورونا لپاره د شهیدانو په دغه اواخرو کې چې موږ هغه کار کړی ده، هغه دا ده چې د ژمي مصرف مو ورکړ چې د اقل د شهیدانو کورنۍ له ستونزو سره په ژمي کې مخامخ نسي. همدارنګه دفاع وزارت عین کار کړی د اردو لپاره او د امنیت کارکوونکو عین کار کړی د خپلو کارکوونکو لپاره،
ځکه چې کله یو څوک د کور هغه ناناور یعنی هغه چې ډوډۍ راوړي هغه شهید کیږي او لاسه ورکړي،
هغه هم د هیواد د امنیت
لپاره. هغه نو څوک خواریږي؟ ښځه خواریږي، بچي خواریږي، او بیا هم ستونزه ښځې ته راګرځي. دا چې بیا ورسره مرسته کیږي یعنی د دولت دنده ده او باید ورته مرسته وشي. اغلی امینې، مخکې له دې نه چې تاسو نظام ته نوي راغلي، څنګه مو ارزوه چې نظام ته تګ ستاسو په نظر به څنګه و؟
مخکې له دې چې کورنۍ چارو وزارت کې نه وم، ما فکر کاوه چې پولیس یوه دنده ده او خلک یا میرمنې دا دنده په شوق سره به اجرا کوي، یا به دوی ډېرې ستونزې لري، یا د کورنیو چارو وزارت هغه دید چې د خلکو ورسره و. دوی فکر کاوه چې کورنیو چارو وزارت یعنی مردانه او نظامي فضا، او هلته د نجونو لپاره کار کول شاید ډېر سخت کار وي. اما یو شی چې د افغانستان خلکو ته اطمینان ورکوم، هغه دا ده چې نظامي فضا به وي سمه ده، اما مردانه نه ده. د کورنیو چارو وزارت نوې رهبري د ښځو د شتون لپاره هلته ډېر کار کړی ده. شاوخوا 3915 اویا میرمنې نظامي موږ سره کار کوي په کورنیو چارو وزارت کې، او له زرو څخه زیات ملکي میرمنې هلته کار کوي چې په بیلابیلو برخو کې. او موږ د دغو 4000 میرمنو لپاره د رهبرۍ تر کچې پورې موږ میرمنې لرو چې د دوی استازیتوب کوي. د افغانستان د امنیتي سکتور په تاریخ کې دوه میرمنې راغلي دي، موینانی سوي دي، چې هغه زه فکر کوم د افغان میرمنو لپاره لاره هواروي تر څو د هغو ستونزې حل سي، او هغه د لارې هواروونکي خلک زه فکر کوم له ټولو څخه زیاتې ضربې ویني. پرته له شکه له ډېرو ستونزو سره مخامخ سولې، اما اوس د دواړو وزارتونو فضا یې بدله کړې ده، او دا یو لویه خوشبختي ده د افغان میرمنو لپاره چې موږ د موینانو تر حده پورې یو میرمن په کورنیو چارو وزارت یا دفاع وزارت یا همدارنګه په امنیت کې لرو. د امنیتي سکتور په تاریخ کې یو انجلۍ راغلی ده، د دوی زبه سوې ده، او د دوی په استازیتوب باندې خبرې کوي. موږ هیڅکله په دغه امنیتي سکتورونو کې موږ میرمنې نه درلودلې چې د رهبرۍ تر کچې د کار وکړي، او عامو خلکو هم داسې فکر کوو چې یعنی نظامی برخه امنیتی سکتور دا د نارینه و کار ده. داسې نه ده چې موږ له خواهینه کله ورونو سره مو ستونزه لرو، اما هغه مسله دا ده چې سهمیه، جندر مراتول، احترام کړل، په درنښت کتل یوې میرمنې ته او هغې ته د رهبرۍ تر کچې پورې د تصمیم نیولو حق ورکول، دا هغه احترام ده چې یو اول ځل خو یو انسان ته دوی احترام باید ولري، وروسته له هغه نه میرمنو ته. چې له نیکه مرغه دغه قاعده په کورنیو چارو وزارت کې شتون لري، او موږ سږ کال په امنیتي سکتور کې چې هغه په درې وړو یعنی کورنیو چارو وزارت کې، دفاع وزارت کې او امنیت کې، موږ 1900 نظامي ښځې جلب کړي دي، او دا زیار به موږ باسو. اوس په ټول امنیتي سکتور کې په درې وړو نهادونو کې موږ 9900 میرمنې لرو، اما پلان مو دا ده چې 2000 کال کې موږ تر 10000 میرمنو پورې په دغه امنیتي سکتور کې کار وکړو، په ګډه سره هغه که نظامي وي که ملکي وي، تر څو وسو کولی چې د څیره او د خلکو دید د دغو وزارتونو په مقابل کې بدلون ومومي.
یعنی که ښځه کوی شي چې په کور کې کار وکړي، کور سنبال کړي، هغه کوی شي چې په نظام کې هم کار وکړي او د وطن هم دفاع وکړي، څومره زمینه ورته مساعده ده ښځو ته البته په کورنیو چارو وزارت؟
یو خبر دا ده چې موثریت د کار یې ډېر ده. بله خبر دا ده چې کله یوه میرمن راځي، هغه پولیسه کېږي او غواړي د ورور تر څنګ یې ودرېږي او امنیت ونیسي، هغه خو یو ور د ټول افغانستان د امنیت د ټینګښت مسؤلیت لري. یو موضوع لبلی خوا د کورنۍ مسؤلیت لري، لبلی خوا سنتي ټولنه کې ژوند کول زه فکر کوم ډېره ستونزمنه ده چې ته راسې او نظامي کالي واغوندې او لاړ سې د سړک پر سر د خلکو د امنیت د ټینګښت ټوپک واخلې ځان سره. دا قهرماني ده. میرمنې کورنیو چارو وزارت کې ستونزه نه لري د وزارت منځ کې، اما سنتي ستونزې د باندې له وزارت څخه بېخي ډېرې دي. زه به یو لږو خاطراتو نه تاسو ته قصه وکړم چې یوې نظامي میرمنې له ما سره شریک کړي دي. موږ په ځانګړو قطعاتو کې میرمنې لرو، نیکه مرغه د طالبانو، د داعش یا د نورو مخالفینو پناهګاه دوی له منځه وړي او په هغه کې میرمنې شتون لري. نو دا میرمن په ډېره خواشینۍ یوه نجلۍ وه، او چې ما په یوه کال کې شپږ ځلې له خپل کوره کډه کړې ده. شپږ ځلې په یوه کال کې مل ولې زه به 2 بجې عملیاتو ته تلم، چې سبا ته به موږ نیمه شپه به مو داسې یو ځای پیدا کړی و د کابل په منځ کې چې هغو کې به داعش یا طالبانو فعالیت درلود، بمونه به جوړېدل، حکومت ته به یې لاره جوړوله، سبا ته به یو چیرې بم چاوده، او موږ ضرورت درلوده چې د ورونو تر څنګ یو دوه مېرمنې هم په دې قطعاتو کې وي تر څو د دغې لویې فاجعې مخنیوی وکړي. کله چې زه دوه بجې له کوره ووتلم، زما ګاونډیو کسانو چې هلته بژوند کوه همسایګانو به مې فکر کوه چې زه له اخلاقي نگاهنه کومه ستونزه لرم. په دوه بجې د شپې زه وځمه له کوره او سبا ته راځمه. نو زه غواړم وروسته لږ نه ما په ټولو خپرونو کې دا قصه کړې ده، ځکه هغه مېرمن چې دوه بجې د شپې وځي هغه د دې لپاره ده چې سبا ته د تا د اولاد د تا کورنۍ د تا مېرمن د تا ورور د تا خور په امنیتي مشکل سره مخامخ نه سي. هغه ښځه چې دوه بجې د شپې له خپل کوره وځي هغه د دې لپاره ده چې داعش او طالب نه پرېږدي تر څو تا ته امنیتي ستونزه جوړه کړي یا د اختطافچیانو یوه ډله نیسي چې هغه د تا د اولاد لپاره یو لوی خطر حسابېږي. نو دغه هغه ستونزې دي چې مېرمنې یې په ټولنه کې ګالي او هیڅ انګیزه د دوی له منځه نه ځي. یعنی تاسو باور وکړئ چې که د نظامي مېرمنو د ژوند له وضعیت څخه خبر سئ، زه فکر کوم د دسته سلام به د افغانستان هر وګړی دوی ته وکړي. نو زه له هېوادوالو څخه غواړم چې حداقل که موږ مرسته نسو کولی یو نظامی مېرمنې سره، که موږ خپله خور یا مور نه هڅوو دې ته چې ور داسې نظام کې د کار وکړي، د هغو نظامي مېرمنو لپاره ستونزه مه جوړوئ چې هغه د ما او د تا د امنیت د ټینګښت لپاره راوتلي دي. شپه ورځ یې وکړې ده، اوس فکر وکړي له یوې افغانې مېرمنې څخه یې کورنۍ څومره توقع لري. موږ داسې مېرمنې لرو چې د اوس کورنۍ لري، هغه اولاد لري، هغه ته یې کورنۍ منتظر ده، اما دوی ځي د خلکو د امنیت د ټینګښت مسؤلیت یې پر ځان اخیستی ده، د سر په قیمت جنګېږي. یعنې هغه عملیاتو ته چې دا مېرمنې ځي هېڅ تضمین نسته چې دا به بېرته ژوندۍ راګرځي او کنه، اما د افغانستان د خلکو لپاره دا خطر دوی پر ځان منلی ده. نو موږ هم د یو انسان په صفت، یو افغان په صفت، باید دوی سره ودرېږو او ملاتړ ترې وکړو او فضا نوره هم ورته نارامنه کړو.
دا د هر افغان دنده ده چې د خپلو امنیتي ځواکونو هغه که مېرمنې وي که نارینه وي دغه تر شا ودرېږي او حمایت یې کړي. ورځواړي کړه خلو بل، السلام علیکم. بلې
بله، سلام علیکم. زه سردار محمد تاسید باست سلامون اونی که دوانده.
علیکم سلام سردار محمد. او رو را اول خود در راژیو آواز لک چیت که چه البته غاق مقتصم راشی میره بانی پختن را تا که کم پختن لاری؟
آه خورکه نه خودی نه منه نه کم آدم پختن نه خودی ری شیخ خری و که طول تجربه کاری خبری و که کوری آباز روی روی و ملمانی نه دا خبر پختن نه دا شیخ تا دې پر خوندي حالات څه دي چې په نانا ورځ باندې را ټول سب دي خلک وورې موږ وچو او سنګسار یې کړه او لږ په زمانې پورې مدیان معلوم مېلمنې تا ولیدل چې په بغلان کې په کوم ځای کې د خورکۍ پزه پرې سوله هغه مدعي چا معلوم نه کړ. پرون بله ورځ ګوره په مګنچي تېری په لس کنه نجلۍ باندې سوی ده، اما همدغه حکومت همدغه وزارت داخله وزارت یې
بله
پیام پیدا کی او جزا کی ورسی بلا خور کی تجی ما بسو تلا رسی او گول جی ما بسو کی تا حالات تھا تو بل بی گلا بن جانی دی سر بن جانی دی آغا بچان چ پاغا بن خانہ کی آغا حالات تھی نہیں آغا بیا سبا دی ٹولے نے تک خدمت تو کی خور کی وسا ہم پی پیرا
من انا کو رور سردار محمد رور بختنم وقت
له دې ورور څخه مننه کوم. د افغانستان د خلکو ګیله، شکایت یا هم غوښتنه چې دوی له موږ څخه لري هغه په سر سترګو موږ منو، هیڅ کلام سترګې نه ترې پټوو. کومه قضیه چې دوی پخوا یادونه وکړله چې مثلا د فرخوندي قضیه وه، په رڼا ورځ کې خلکو دا وهله او ډبوله او وسوځوله، دغو عاملین له نیکه مرغه ټول په زندان کې دي. همدا اوس پلچرخي زندان کې دي. یوه اونۍ مخکې د کورنیو چارو وزارت جلالت محمد وزیر صاحب خپله ورغلی و له ټولو زندانیانو څخه یې لیدنه وکړه چې په هغه جام کې د فرخوندي د وژلو عاملین همالته زنداني وو، یعنې دوی نه دي تللي او اجازه هم نه ورکول کېږي. قضیه خلاصه شوې ده، زندان حبس چې هغه د قانون پر اساس کومه جزا چې دوی ته ټاکل شوې وه هغه یې ولیدله. پلس کلن انجلی باندې چې جنسی تیرای سوی و دوه درې ورځې مخکې دا مسله کورنیو چارو وزارت سره شریکه سوله او درې عاملین یې نیول سوي دي، درې کسه په همدغه ولایت کې. قضیه یې تکمیل سوې ده او ډېر ژر به یې موږ عدلي او قضایي ارګانونو ته ورسپارو. هغو به د قانون پر اساس هغه موارد چې جرم بلل سوي دي هغه به پې عملي کړي. همدارنګه په محبسونو کې دوی ویلي چې څه حال ده، هلته مېرمنې بېګناه بندي سوي دي. د افغانستان حکومت سره هغه مېرمنې چې بندي دي یا هغه زندانیان چې پلچرخي کې دي هغه هیڅ یو بېګناه نه دي نیول سوی. زدی ورور ته اطمینان ورکوم، ولی یو پولیس نه درغلی ته ل کور نه ایستلی او زندان ته نه بولی، ولی یو څوک نه راځي او بل افغان یو بل افغان یو بل افغان نه بیا زندان ته نه زندانی کیږي نه او حبس کیږي نه. د هرې قضیه تر شا لاسونه دي، ځینې کړۍ دي چې هغه مجرمي شبکې جوړې کړې دي. هغه کس به تاسو هیڅ باور نه کوي چې دا کار به ده کړی، اما دا کار یې کړی ده. عملا قضیه څېړل شوې ده، داسې نه ده دوه درې محکمې پتېرېږي وروسته له هغه نه یو څوک بندي کېږي. دا خو داسې عادي خبره نه ده، د یو چا له ژوند سره لوبې هیڅ څوک نه کوي. یو مسله چې زه د افغانستان خلکو ته وایم، هغه دا ده چې دوی فکر کوي کله چې یو مجرم پولیس نیسي نو پولیس جزا هم ورکوي. د قانون پر اساس باندې کله چې یو مجرم پولیس نیسي له دو او یا ساعتونو څخه زیات هغه په حوزه کې نسي ساتلی، یعنی دا د پولیس حق نه ده، صلاحیت یې نه لري. دو او یا ساعت هیڅ پوره سول، باید عدلي او قضایي ارګانونو ته ته دوسیه تکمیل کړي او غوټې وروسپاري. بیا نو د عدلي او قضایي ارګانونو کار ده چې دا مجازات کوي، دا خوشي کوي، دا څېړل کېږي قضیه یې که نه څېړل کېږي، چې زه اطمینان ورکوم عدلي او قضایي ارګانونه په پوره مکلفیت او مسؤلیت سره دا دنده سمه ترسره کوي. موږ په تېره یوه میاشت کې د قوس په میاشت کې موږ 1340 مجرمین نیولي دي چې په جنایي جرمونو کې دوی ګرځوي دي، اما دا 1340 کسان موږ له دو او یا ساعت څخه زیات نه سو ساتلی په حوزه کې. دا موږ مکلفیت نه ده او قانون موږ ته اجازه نه درکړي. دوسیې ولیږو عدلي او قضایي ارګانونو ته. په دغه فرق باید زموږ هیوادوال پوه سي چې پولیس ټول کار نه سي کولی. زموږ دا دنده دا ده چې یو مجرم یو چیرې ونیسو، د خلکو غږ ته چپورته کړی، د هغه ته ځواب ورکړو، نظم او امن راولو، جزا ورکول. د یو مستقل ادارې کار ده چې هغه عدلي او قضایي ارګان،
یعنی پولیس خپل کار کړی ده
پرته له شک،
یعنی که هغه مجرمین هغه نیولي او نور کار د عدلي او قضایي. هیله مندي چې د ورور ځواب بعد اخیسته وی بیا هم اړیکه راخلو ګورو چې څوک دی او څه پوښتنه لري. بل اسلام علیکم.
وعلیکم السلام. جوړ پته
مننه. تاسو ښه یاست؟
او شکر. تاسو
څنګه یاست؟ څنګه
مننه. سلام زابل څخه کریم.
ښه کریم وروره، مهرباني. کوم پوښتنه لري؟
او دا غلی مننه څخه مده یو پوښتنه ده چې آیا دې د تحصیل درجه څونه ده او کومه پوهنځی لوستې ده؟ او بل خبره دا ده چې د تروس پورې وعده کړی او کینه ده کړی.
مننه کوربدان. په پایل کې تاسو دوستانو رادیو اوریدلې وینو، اغلی امینی تحصیل خپل ویل چې یعنی
قضا او څارنوالي برخه کې مې لسانس اخیستی ده
او نور
زمننه کوم. له دې ورور څخه وعده مې نه ده کړی تر اوسه، او قضا او څارنوالي کې لسانس لرم، یو کال مخکې مې خلاص کړی.
او د مسترۍ د دایم ویل چې د مسترۍ پلان هم درم چې مسترۍ هم پکې واخلم. دا چې وعده څه وخت کې خپل شخصي ژوند هغو ته به نه راځو. ښه راځو اغلی امینی. د افغانستان د ښځو وضعیت ورځ تر بلې یعنی دغه تاوتریخوالی زیاتېږي، سره له دې چې دلته ټولنې کار کوي، د ښځو وزارت شتون لري او په دې برخه کې ډېرې یعنی پیسې راځي، مصرفېږي. تاسو یې له څه بولئ چې ولې دغه تاوتریخوالی ورځ تر بلې زیاتېږي؟
هغه گزارشونه چې نشر سول په لیکې ښیي چې په افغانستان کې سږ کال نسبت نورو کلونو ته 8% تاوتریخوالی د مېرمنو په مقابل کې ډېر سوی ده. اما زه فکر کوم ډېر سوی نه ده. ښځې آګاه سولې، ښځې پوه سولې چې ولار ستا د خبرېدلو په ډېرو پخوا وختونو کې که حساب وکړئ، حداقل هغه قصې مو چې یوازې اورېدلی دي، د افغانستان وضعیت یوه لویه فاجعه وه. هغه تاوتریخوالی چې کېده له مېرمنو سره، حداقل د ښځو وزارت شتون یا د کورنیو چارو وزارت شتون او د دوی دغه خبرتیا چې حداقل موږ سږ کال مثلا څلور شمېرې خلکو ته اعلانوو او وایو چې له کوچني تاوتریخوالي سره چې مخامخ سوی موږ ته اړیکه ونیسئ او دا قضیه موږ ثبتو. نو دا کله چې میرمنې هر څومره ډېره آگاهي دوی ته ورکول کېږي، هر څومره دوی ډېرې خبرېږي چې دا د لار سته، د دې لپاره چې تاوتریخوالي سره مبارزه وکړو، چا ته اجازه ورنکړو موږ سره تاوتریخوالی وسي، په هماغه اندازه د دوی اړیکه یعنې له حکومت سره اړیکه له هغو ارګانونو سره چې دوی د ښځو لپاره کار کوي ټینګه سوې ده. او تاوتریخوالی کم سوی دی، حداقل په مرکزونو کې چې وګورئ، په لویو ولایتونو کې، ښارونو کې چې وګورئ، د میرمنو وضعیت ښه ده. یعنی په د پخوا په مقابل کې، د پخوا په پرتله تاسو مقایسه کړئ چې څومره ستونزې دلته خلکو درلودې. حداقل د طالبانو په هغه تریخه دوره کې څومره ښځو ستونزې درلودې. مکتب نه و، پوهنتون نه و، ښځې باندې نه سوی وتلی. حداقل یوازې زموږ حضور په حکومت کې 1.5% ده اوس. دلیل یې دا دی چې ښځې پوه سوي دي چې دلته یوه لار شته چې خلک خبر سي قضیه یې ثبتېږي. چې زه هیله منده یم هغه فیصدي باندې موږ کار نه لرو. خدای دې وکړي چې بل کال ته وایي چې 10% تاوتریخوالی ډېر سوی ده. هغه دلیل یې دا دی چې ښځې خبرې سوي دي چې لار شته د قضیو د ثبتولو لپاره. مهمه دا ده چې موږ په لرې او پرتو سیمو کې ښځو لپاره کار وکړو. هغه مېرمنې چې تر اوسه حتی هغه ابتدایي سواد هم نه لري، هغه مېرمنې چې تر اوسه هغه ابتدایي حق، کله چې د ښځو حق وایو شاید هغې ته سوال وسي چې زما حق څه شی ده، کوم موارد ما حق کیږي. او ډېری مواردو کې یوازینی اشتباه چې موږ کړی دغه دا ده چې موږ تل مېرمنو ته ویلي دي چې دا د تا حق ده، دا د تا حق ده، دا مسله د تا حق ده. ښه فکر به وکړو چې یو مېرمنه سل په سلو کې پوسوله چې کوم موارد یې حق دي، کله چې یو نارینه هغې ته حق ورنه کړي دا یې په څه رقم واخلي ترې،
او هغه حقونه پېژني،
او هغه حقونه پېژني. یعنی اوس دغه طریقه بدله سوې ده. حکومت او مخصوصا د ښځو چارو وزارت دا طریقه بدله کړې ده. اوس ټول موارد نارینه وو ته راجي دي. یو نر باید پوسی چې د خور، د مور، د میرمنې، د لور حق څه شی ده. کله چې پوسه او د سواد کچه لوړه لاړه دا خود به خود دا وضعیت تغییر کوي. چې زه هیله منده یم په ډېر نږدې وخت کې به موږ د دغه بدلون شاهدان اوسو. او هیڅ یوه میرمن چې هغه انسان ده، هغه وجداني او انساني لحاظ نه که وګورو، ژوند ډېر لنډ ده او موږ ډېر کم فرصت لرو د یو خوشحاله ژوند لپاره. نو ولې تاوتریخوالی یوازې میرمنو سره نه، زه هیڅکله هم نه غواړم چې حتی یو انسان مانا سره تاوتریخوالی وسي. پنځمستم د نومبر به موږ خپرونې درلودې بېلابېلې، او هر څوک په دې اړه غږېدل چې د ښځو په اړه د تاوتریخوالی باید له منځه لاړ سي. او ما خبر دا ده چې د انسان په اړه د تاوتریخوالی له منځه لاړ سي. داسې هم نه ده چې موږ فکر وکړو سل په سلو کې تاوتریخوالی همیشه د نارینهو لخوا پر ښځه کېږي. ځینې مواردو کې موږ داسې ښځې هم وینو چې د تاوتریخوالی لامل ګرځي بېرته په ښځه باندې یا په نارینه باندې. دا به ښه وي چې موږ کار وکړو د تاوتریخوالی د له منځه وړلو لپاره د انسان په مقابل کې، او دا به ښه ګزینه وي.
دا به د ټولو دنده ده، د یو ارګان، د یو کس، یعنی د یوې ټولنې دنده نه ده، دا د ټولو وګړو دنده ده چې په خپل کور کې دغه فضا د صمیمیت او د محبت را پیاده کړي. بیا هم اړیکه راخلو، ګورو چې څوک دی. بله، السلام علیکم. بله بل، السلام علیکم. علیکم سلام، بخیر علی خبرونه تاسوک؟
عبد الصمد دیم د خوست ولایت څخه.
بخیر علی صمد، ورور مهربانی، پښتنه لري؟
نو د میلمنه نه د پښتنه دو چې مثلا یو بندي دی، هغه چارې زاپ کړي، خو مثال د بندي کړي دی او بیا څرنوال دی غنه تحقیقات کی، او د ټیمه څومره دی چې د څومره د تحقیق دی، نو څومره واخو شي چې د بیگونه په دغه جیل کې تیروي کنه. او همدارنګه که چېرته څرنوالې د سره مثال غلطي کړي وي، هغه بېله خاکه، یا یعنی دا بندي کولو وړ نه وي، او د وچ وچه دومره ستلی وي، دغه څرنوال نه زه رضا کړلی شم، یا زه د دغې ته مستفی لرم چې دنه پوښتنه وکړم.
مننه کوم، پوښتنه واخیسته.
ښه، موږ مخکې په دې وغږېدلو چې کله پولیس یو مجرم نیسي نو بیا دو اویا ساعته پورې حق لري چې هغه اوزا کې وساتي. وروسته له دو اویا ساعتونو د دوسیې په تکمیلېدو سره دا څاري ورکوي عدلي او قضایي ارګانونو ته. عدلي او قضایي ارګانونه مشخصا وخت نه لري د تحقیق لپاره، ځکه ته یوه دوسیه شاید په یوه ورځ کې تکمیل کړي، یوه دوسیه شاید په یوه میاشت کې تکمیل نه سي. هغو ته مشخص وخت نه ده ورکړل سوی، ځکه هغو عدالتي محکمه ده، عدالت باید تامین کړي، او د عدالت د ټینګښت لپاره ته که وخت ورته معینوي دا یوه لویه ستونزه جوړېدلی سي. هغو قضیې څیړي، درې محکمې پې تیریږي، چې هغه ابتدایه ده او مرافعه ده، او بیا هغه وروستنۍ محکمه ده. چې زه فکر نه کوم په دې درېیو محکمو کې کله چې یو څوک مجرم حسابېږي هغه به حتما مجرم وي، ځکه هیڅوک په درېیو محکمو کې بېګناه نه سي ثابتېدلی. یو وضعیت لرو چې دوی پوښتنه د پوښتنې بل جزئي دا و چې که موږ مثلا یو چا باندې عریضه کوي، د شخصیت تر سوال لاندې راځي، هغه له ستونزو سره مخامخ کېږي، یا حتی یو ساعت بندیخانه هم تېروي، ته کله چې راووتلې هغه دوسیه یا قضیه دروغ ووتله، ته د عادي حیثیت ادعا پې کړلی سي، په هغه باندې بېرته عریضه کړلی سي، او څارنوال یا هم هر هغه کس چې دغه حکمی فیصله د تا په اړه کړې، او شخصیت کشي ده، د خپل یو شخصیت کشي ده، بېګناه انسان ته د مجرم په سترګه کتنه یا هم هغه ته ستونزه جوړول ده، یو لوی جرم ده خپله. ته د یادي حیثیت په نامه باندې عریضه پې کړی سي، او هغه بېرته د دغې مسلې لپاره هغه مجازات چې په قانون کې د پود جزا د افغانستان کې ورته ذکر شوي دي، هغه به پرې عملي کېږي. هیڅوک د دې حق نه لري چې یو بېګناه انسان ته د مجرم په سترګه وګوري.
آغلی امینی، تاسره لدې چې تاسو ویل چې په کورنۍ چارو وزارت کې د ښځو لپاره کارونه کیږي، او یعنی شوي دي، خپله شخصا د ښځو په برخه کې کوم کارونه کوي کنه؟
کله چې په فیفا کې وم، موږ د دې لپاره کار کوو چې د ښځو ونډه په سیاسي برخه کې ډېره سي. موږ ولې په کله چې نومان کیږي ولسمشریزو ټاکنو لپاره یا مخصوصا د پارلمان ټاکنو لپاره نو د پارلمان ټاکنو لپاره موږ ډیر زیار وایسته نو هغه و چې تقریبا 40% مېرمنې موږ کاندیدان درلودې په ټاکنو لپاره او د پارلماني ټاکنو لپاره کار مو کاوه چې ولایتي شورا او همدارنګ نور ټاکنو ته چې هغه و ډول ټاکنې په قانون کې ذکر شوی دي موږ مېرمنې ورته ولرو په بیلابیلو برخو کې مکار وکړ تر څو مېرمنې دغه ظرفیت پیدا کړي او دغه حس په ځان کې پیدا کړي چې ته هم کولای شي ځان کاندید کړي او له ډېرې شرعي او قانوني لارې څخه ته کولای شي د خلکو استازي اوسې پارلمان کې. د دغو مېرمنو د شکایتونو د څېړلو لپاره موږ یو ښه ارتباطي پل وو د شکایتو کمیسیون ترمنځ، د ټاکنو خپلواک کمیسیون ترمنځ، د ښځو د ونډې لپاره چې هغه وخت کې د ولسمشر د حکم پر اساس باندې د هغه نهادونه چې دوی نظارت کوي له انتخاباتو څخه دوی یو 15 کسیز لست باید ورکړی وای د کمیشنرانو د انتخاب لپاره. موږ په هغه کې 15 مېرمنې انتخاب کړلې چې له نیکه مرغه عملاً اوس په کمیسیونونو کې کمیشنرانې دي. یعنی دغه کارونه دي چې موږ په جمعي شکل د ښځو لپاره کړي. اوس په کورنیو چارو وزارت کې د رهبرۍ تر کچې پورې د دوی د غږ رسول زموږ لویه دنده ده. یعنی حداقل د ما دنده دا ده چې هغه مېرمنې چې کار کوي یا نه کوي کورنیو چارو وزارت د دوی غږ تر مسؤلینو پورې ورسوو. دوی څه ستونزه لري د ترفیع په برخه کې، د دوی د کار په برخه کې، په ولایتونو کې دوی څه ستونزه لري، یو مېرمن څه غواړي له خپل ادارې څخه، له خپل ارګان څخه چې دا کار ورته کوي، د سر په قیمت ورته ناسته ده او کار ورته کوي، دا څه غواړي. د دغو د غږ رسونې لپاره او همدارنګه ډېر لوی پلانونه لرو د ښځو د زیاتوالي لپاره په کورنیو چارو وزارت کې. حداقل یو کوچنی مثال یې دا ده، کله چې زه راغلم کورنیو چارو وزارت ته، دوه مېرمنو نور ما سره کار کوو په مطبوعاتو په برخه کې په ټول ریاست کې، اما اوس موږ 15 نفر یو چې هلته کار کوو او دا لړۍ به لا هم دوام لري تر هغه وخت پورې چې موږ د جندر مسله کله چې وایو جنسیتي توپیر باید له منځه لاړ شي، ورونه او خویندې باید یو ځای کار وکړو د یوه ښه د یو اباده او د یو آرامه او سوکاله افغانستان لپاره او د یو داسې هیواد لپاره چې هغه د ښځو حقوقو ته په درنه سترګه ګوري.
هغه لامینې ځینې خلک به داسې وایي چې مثلا داسې فکر کوي چې د ښځو لپاره کار کول یوازې د ښځو وزارت یا د ځینې مدني ټولنو یا د ځینې کسانو چې بیرون او دوی کار ده، د ښځو لپاره کار کول د چا دنده ده، څوک باید کار وکړي؟
د مو خلک ډېر کله کله غلطي دیدګاوې لري یا غلط برداشت لري. مثلا فکر کوي د امنیت ټینګښت یوازې د کورنۍ چارو وزارت مسؤلیت ده، د ښځو لپاره کار کړل یوازې د ښځو چارو د وزارت مسؤلیت ده. یا مثلا په دیو اخرو کې هغه موضوع چې ډېره ګرمه ده، هغه د هوا ککړتیا ده. فکر کوي چې یوازې دا هم د حکومت دنده ده، حکومت د راوځي نو هوا دې پاک کړي. په دې فکر نه کوي 15-16 میلیونه کسان چې په کابل کې ژوند کوي، دوی هایر یو کې یو سرتېری اوسي او د امنیت په ټینګښت کې موږ ټول امنیت وساتو، امنیتی ستونزه به پیدا سي. زه فکر نه کوم هیڅ امنیتی ستونزه موږ ولرو. که دا ټول یو ځای شو، له غیر معیاري سونتوکو څخه ګټه وانخلو، د کابل هوا به ککړه سي، فکر نه کوم هیڅ کله ککړه سي. که دا ټول راځي یو ځای شو، هر څوک د همغه مېرمنې ته کار وکړي چې هغه د دې په کورنۍ کې ژوند کوي، که د خپله مېرمنه د احترام ورته وکړه، تا د ټول افغانستان د ښځو لپاره یو کار کړی. شاید ډېری خلک د دې وسه ونه لري چې د ټول هیواد د ښځو لپاره کار وکړي چې هغه 50% د حکومت جوړوي یا 50% په ټولنه کې دوی ژوند کوي. خپلې مېرمنې ته دې چې کار وکړه، خپلې خور ته دې چې کار وکړه، خپلې لور ته دې چې کار وکړه، او مور ته دې په درنه سترګو وکتل، او هر څوک یې له ځانه شروع کړي، موږ به په ډېر لنډ مهال کې به داسې یو افغانستان لرو چې ښځې به نه پکې ستونزه لري او نه به هم دوی جنجال لري، نه به هم ګیلې لري د نارینه و له طبقې څخه. ځکه ډېری خویندې چې سوي نه حتی عقده یې اخیستې په دغه برخه کې. شاید هم ټول نارینه داسې نه وي، شاید هم ډېر مثبت او ښه خلک هم په دغه جمع کې وي چې شته. ډېر داسې کسان شته چې هغه ملاتړ کوي له خپلې کورنۍ څخه، له خپلو مېرمنو څخه، حتی له نورو کسانو چې په یوه اداره کې ورسره کار کوي، په یو محیط کې ورسره کار کوي، یو ځای درس ورسره وایي، یا هغه کسان چې د باندې کار کوي، هغو ته ستونزه نه جوړوي. همدا چې هر افغان یوې بلې مېرمنې ته ستونزه جوړه نه کړله، یو لوی کار یې کړی ده د افغانستان د مېرمنو لپاره.
واقعا ځینې داسې خلک هم په ټولنه کې شته چې هغوی خپلې مېرمنې ته ناراضي وي او هغوی به مېرمنو ته کار کوي.
دقیقا داسې ډېرې قضیې شته چې عملا د مدني فعال باندې مشوره ده، په هغه کس باندې چې د ښځو د حقوقو لپاره کار کوي، اما چې له شخصي ژوند نه خبر سي، د خپل خور، د خپل مور، د خپل ښځه له دنه خورس نه لري. نو دا هغه موارد دي چې که ځان لپاره ته بدلون را نشي وستلی او دیموکراسي یوازې د همسایه کور لپاره غواړي، دا نو ناممکنه خبره ده.
یعنی نمایشي کارونه باید نشي، کارونه باید هغه چې حقیقي بڼه ولري، کار وشي. راځو شمیرو ته، که شمیرې دوستان ته ووایو چې وخت هم کم ده، بیا چې دوستان هم کولای شریک ونی.
یو خو غشمیره چې موږ تل تاکید پکړی دی او سلونو د شپیره چې د ټول امنیتی سنځل لپاره ده. درې نور شمیرې موږ د ښځو د تاوتریخوالي په برخه کې جوړې کړې دي چې هغه ته به درې کسان موظف دي چې په دوامدار توګه شپه ورځ باید دغو هیوادوالو ته ځواب ورکړل سي او عاجل به له امنیه قمندانیو سره دا موضوع شریکیږي او دوی به له خپلو ستونزو لپاره د شریکولو لپاره موږ سره کاملا مسؤونه اوسي. زه خلکو ته مخصوصا مېرمنو ته چې اوس زموږ غږ اوري دوی ته وایم چې دغه اړیکې تاسو کله له ستونزو سره مخامخ کیږي اړیکه ورسره ونیسئ، ستاسو هویت نه افشا کیږي او پټ پاتې کیږي. یو سلونونه سته د دې تر څنګ 0 2 1 1 1 4 یوه شمیره ده 0 1 1 2 8 بله نمره ده د دې تر څنګ 0 2 1 1 1 5 بله نمره ده چې خلک کولی سي موږ سره اړیکه ونیسي او د دوی د تاوتریخوالي مسایل وڅېړل سي،
خصوصا خویندې.
که تاسو اجازه راکړئ زه به یو دپه دری هم وایم. کسایی که صدای ما را در ولایت دوردست یا در کابل یا در هر جای شنونده رادیو هستید و میشنوین، من به نمایندگی از وزارت امور داخله باید به شما اطمینان بدم که تماس شما به شماره زیلی که اینال برتان به خانش میگیرم کاملا هویتتان نزد ما حفظ میمانه و هیچ کسی هم به جریان نخواد بود که شما تماس گرفتین و مسئله خشونت را مطرح کردین. 020-22-11-716 دوباره تکرار میکنم 020-22-11-716 شماره تماس دیگه 0791-20-27-62 و شماره دیگه هم 020-22-17-158 و شماره 119 ما که همیشه در اختیار مردم افغانستان است و بسیار جدی کار کردیم تا هر لحظه بر مردم افغانستان قابل دسترس باشه.
دیر من نکنه دوستان، تاسی که ولی شید اغش میری زن سر یادداشت که کلا چه لزتون زو سر مخ که گید توتری خوالی سر حتما نری که اونسی یاد خیره تاسی یادامانه وش بچه استاس هویت به حفظ بی نورسی علی که برا واخلو بگوری چه سوگ ده. بله اسلام علیکم. بله بله سلام علیکم.
سلام علیکم. بله
علیکم سلام. مهربانی
محمدی هم از کوبند ولسوالی.
مهربانی محمدی رو دکوبند ولسوالی نکن پختن لری
تاسیخ پلسان مدافعین بیسخیط گنینا بیسخیط دوکوک و مدافعین یا از داسی خلق بگنم بری خوارگانی دی که در اوی یا ورول اتا کاره ناکاره که ایسی اگه بندی شده پتور کار کرده بلزا ته باندې پاتور اخلاصي وي دا کته دا اخلاص مونږه کتابه ولدي یا تا یا وستا پورې نه بولایي هغه موږ مشوره ته اقرار کړی وو دا کته دې خورګانی نه کور لري نه په لاندې په لار یم موشو پروت اسکان مور یم مخ کې موشه و درې ته له خورګانی دې درې واره یو واسي دې څوک وتر نشته کور هم خپل نه لري د بل څه په کور کې مختل نه یا دا خدای هغه ته خیر ورکړي چې نو سره کوم کړی دې
چیرته یې ور جانا دا خواین دی چیر تا دی؟
دوی نگا کوه مرکز سره دی بانه قبرستانی و دوائی دی قبرستانی پسر که دو رو نومه
میره بانی؟
دو آقا گوری؟
بله بله استسقا گورو میره بانی؟
دو رو نومه عبدال صبور دا اپنی سرخی که بندی دا که آقا که ناکره دا دخلا پتوز نوشو دا تکاله ناکاله دی آقا پیسه سشو و از دیگه خوارگانی کدایی که یا کور بلکه اتاره یا دیگه خوارگانی دو پا دیگه خورو که گزین دیگه خوارگانی خوارگانی دیگه پر بزرگ پیدا شد
من نکر
دو 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 مقصد دفاع بکنی دو دو بازخواب بکنی دو دو خوک اعاده بکنی
کور ودان من نه که استاسی आवाज منګر سوات من تر لور پچرواک هله من دي چکارته شي مېربانی امینی سم پری برخه څه ویلری
د دې قضیه په اړه زه مخکلي وخت نه سب قضاوت کوم ځکه دا اوس نه پیغام چې دا ورو رښتیا وای او کنه واقعا کې جرم تر سره کړی وي نو دا منطقي توجیه نسی کېدلای د موږ لپاره چې ته هر څه کوي مو چنته کور کې درې خويند لري نو ته به بخل کیږي همدغه لپاره وایو چې هر موضوع تاسو سره مخامخ کیږي سمه د افغانستان کې ستونزې زیات دي عمل غیر قانوني لارو ته کله چغواړي یو موضوع رسیږي هغه دا واقب لري او که هر کله چې موږ یو غیر قانوني عمل ترسره کوو خپل خور خپل مور خپل کوچنیان باید پر سترګو کې وګرځو تر څو نورو ته ستونزې جوړ نه کړو ځکه که حکومت هم گیر کړي همدغه موضوع وي چې دوی به بندي کیږي حبس کیږي به او دوی ته به حق هم د دې نه ورکول کیږي چې نور عادي ژوند وکړي اما بیا هم د دې ورور موضوع به موږ وڅېړو هغه نمونه چې موږ ته ویلي زه همکارانو څخه غواړم چې دوی د اړیکې شمېره ماته ثبت کړي تر څو که دوی بېګناه وي دا به وڅېړو او که واقعا ګناه یې کړې وي نو له دوی څخه بخنه واړو ځکه د مجرم خوشی کول د خپل یو لوی جرم دا او متکرر مجرم خو اسی هم نه خوشی کیږي. نو به هم زه غواړم چې د افغانستان خلک په دغه برخه کې خپل جدیت په کار وچی کړه چې یو غیر قانوني عمل ترسره کوي هغه واقع به هم وسنجوي ځکه د غیر قانوني کارونو یا کړنو لپاره ډیر لنډ مهال تاسو وخت لري. حکومت مونیسی پولیس بیدار سوی دی پولیس هغه د څو کلونو مخکې پولیس نه دی چې هر څه وسی او دوی پرې خبر نه وسی.
مننه کوغلی منی روسي پښتنه څه پلان لري د خیر په ژوند کې نور څه څومره غواړي چې پرمختګ وکړي؟
اوس خو مرستیال ویان دیم انشاءالله د افغانستان د ښځو لپاره به زه یو ورځ یو وزیر اوسم او د دې لپاره زه هڅه هم کوم کوشش هم کوم. هر افغان نجلۍ چې د ما غږ اوري تاسو هر یو کولی سئ یو مریم اوسئ، یو رسنۍ کې کار وکړئ، د خلکو غږ اوسئ، تاسو هر یو کولی سئ یو مروه اوسئ، یا تاسو هر یوه کولی سئ یوه موافقه میرمن اوسئ چې د افغانستان د خلکو لپاره کار کوي. کافي ده چې موږ هغه شرعي قانوني او هغه سنتی حدود مراد کړو او د دې ترڅنګ خپل هڅه وکړو د یو ښه ژوند لپاره.
ډیره مننه کور ودان چې راغلی خبرونه ده. دوستان تاسو نه مننه کوم دا واده دی ونی د مخکې خزي خبرونه تاسو هم دالې کړه. تر بیا هي چاري په افغانستان کې رفاه د شزو لا پیاوړتیا سره تړلې ده. موږ هر اونۍ له مخکښو شزو سره خبرې کوو. د مخکښو شزو خبرونه دوشنبه د ماسپښین له 2 تر 3 بجو خبريږي.